افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو د صدر اړیونه خره غلاست ویم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تېره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هممهاله د دغه حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه داسې وویل.
تفاضل محمدی نشستی است که باید وقتا مدی نظر زیبت شد و عقایق در افغانستان
است. لدی غندیز وقت تمده داد چه در افغانستان وقتون پا پام که اونیول شی. اغا منیت و ثبات چه دل درمست شوی دی غنیمت وش میرل شی او ده همکاره لپاره ورسخ گرد پورت شی. باور لرم چه زینی گیلی و شکایتون در دیپلیماتیک و لار و چه حل که دی شی. تامل و پرلاپسی ناستی که ولی شی دستونزو حل لپاره زمین استاسی وکری. یو شمیر افغانانو له نړیوال ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پریک د لشبګم ټولګي پورته نجونې خپل درسونه تستنې شي او ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي وربلل شوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر په دوحې کې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې شمېر ښځو په لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل
امروز جنوبي چې خود جوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترض و میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې د ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالې کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ شوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 5 ماشومان ژوند اخیستی او دوی یې ټپیان کړي دي. او دا سودان په جګړه کې خکیل خو او دې ته تیاری خودلې ده چې خبره ترې وکړي او منلې ده چې جګړه دوام نشي موندلی. دغه خبره د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري اژانس ته کړې ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې د احتمالي هیله مندې نښه کېدلی شي. پټریس زیاته کړې ده خکیل خو او د مذاکراتو د پیل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدې او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي، خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه نه ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې اوس میرات راسکونکو خزو د دوه غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو، خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه به واورو.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به یې د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به په راپور کې درته ویو. همدارنګه په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولنډ څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزني کې یو ښوونځي ته ورچول شوی د هغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. لونه وروسته په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو خود د دوهې غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو خود له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریځ باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر فعال خود په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ له هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې دي. چو زیاد د سنا کاکړه په دې راپور کې
په کابل کې معترضو ښځو له اونیو چوپتیا وروسته او د دوهې غونډې په درشل کې نن د شنبې په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یوه معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبې په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کوونکي خزي به د دوهې غونډه تحریم کړي. که ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني نو افغان خزي به غلي پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه امروز په جاده ها ریختن با آواز بلند.
نن یو ځل بیا ښځې واټونو ته ووتې او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شوه او دې موضوع ښځې مایوسي کړي دي.
مردم افغانستان به ویژه زنای افغانستان مایوس کړه به ناامید ساخته.
نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هدا خموش وایي چې تر اوسه د دوهې غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو تر څنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصتهای زیادی برای طالبان باز شود به خاطر به رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوهې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان څپی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله امینه محمد ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه را وپارول. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوهې په غونډه کې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقونو په تیره بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بلبلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یا یو نما کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 23مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی. تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویان ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بېلابېلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پرېکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمېره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
به هم افغانستان که پاتې کېږو، په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالۍ کړېږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته ستانه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تروسه یې مثبته پایله نه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادونه وکړه. اما د جواب دوی عواید او مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیې بیرته را وګرځوه.
زموږ ډېری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډېره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډېره سختي او په ډېره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې له اسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابله پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابله پورې په 1500، یعنې 2500. اگر که مخکې ډېر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډیر لوړیږي بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، په دې باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار و آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وقت وړي کې چې کله پیرودونکي رضایت ولري، خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلک ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شید.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خوندي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالۍ مربوطه ده. د پیښې یو ځل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځی ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرس اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لورې هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی و. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یوه کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تېره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یوه منځني ښوونځي در اسوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی. کومندانی هم په دې جریان کې واقع شوی ده. البته نظامی ارګانونه هم په جریان کې دي.
دا کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خواته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالي زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
نورستانیان وایي څه باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیا لرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تر سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري فابریکه نه لري چلته دوی وسی او خپل د اوای چې کم دوی مال د لاستروړي او غیل تاغي کې د خرڅيږي
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانیو طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي او سره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیبای دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی دارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداری او ابیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولې شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوان ان شاء الله امید دي چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولې شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل
په نورستان کې مالداران د خپل څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي
تاسو له پیغامونو
دا غدې ټول کاوریدون کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غدې هلمند ولایت کوم ریاست چې دی د کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي ورور کندیان چې دی هغه خو هم نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وخت چې کارتون دلوله او دې طالبان کندی اعتماد شدي هغه پیسې مکمل یو لکه شه زره غوانه ورکوي کې پرای نه پرې د طالب مایبه هغه مشفته زره غوانه ورکوي ورور د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي نو ما د لوړ مشران مکمات خو ما دا هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت سی یو نظام سی یو کار کتار سی
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري پچایي خپل د دولت خپل دی واکه خپل د رسمیت ورکړه چې د ولس په خاطر د رسمیت ورکړه چې ځکه د ولس مینو کې وساتې دروازې پر لاس یې منځ زونه پر لیم سي شی وسه پر ځان است رسمیت شته چې ورکړه چې ځکه اوس حکومت خپل دی
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې د خپل چارواکي د خپل عسكر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزا والا دی که ولسوالی والا دی ټولو ته تنخوا ورکوي که تنخوا نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي لا جیره غواړي لا تر اوسه پورې بادشي دي ونیوله لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیر المؤمنین یې ته زموږ باچا یې باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211 4221
دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د خزو ځنګړې پروګرام دی دا پروګرام درته لرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي د ازادي رادیو تازه او نوي مطلب هلته ولولې همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي رادیو ډاٹ فیسبوک ډاٹ کام کې پیدا کولای شئ په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولای شئ او همدارنګه په انستاګرام کې هم موږ پاتشتا چې ازادي رادیو پی انډرسکور ان انستاګرام کې